په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې چې دا پروګرام واوري پیل د سات په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د غور او د کندي ترمنځ پرونی حمله مسؤلیت ومانه. دا ډله وایي چې په دې برید کې 15 تنه وژلي او 14 ټپیان کړي دي. د سختدریز ډلې د حملې هدف شیعه وګړي بللي او منلی ده چې پر ملکي خلکو یې ډزې کړي دي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته د 14 او فرانس پرس خبري اژانس بیا د 12 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پیښې قربانیان له دایکنډي څخه غور ته د هغو کسانو هرکلی ته تللي وو چې د کربلا له زیارت خپلو کورونو ته بیرته راستانه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده د سفر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. په هغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې، ویل شوي چې د دوی مشر په دغه 14 ورځني سفر کې چې د رواني وږي یا سنبولي میاشتې په 10 نیټه پیل کړی و، د لویدیز شمال، شمال ختیځو او شمال لویدیزو 12 ولایتونو هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو څخه په لیدونو کتنو کې له مسؤولو چارواکو، علماو او سپینګیرو سره لیدنې کتنې ترسره کړې او هغوی د شرعي قوانینو عملي کولو ته راوبلل. د طالبانو مشر چې د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې هېڅ کلم په عام محضر کې نه دی لیدل شوی. د شرعي قوانینو پر پلي کېدو ټینګار داسې مهال کوي چې د بشري حقونو مدافع ډلې په دې برخه کې د نوموړي فرمانونه او احکام د ښځو په وړاندې ډېر سخت بولي. د دوی په خبره په دغو فرمانونو او احکامو کې تر ډېره د ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو په دې څه باندې درې کلنه واکمني کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځول شوي او ښځې د ټولنې په نورو برخو کې له فعال ګډون څخه د بې برخې کېدو تر څنګ په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سفارت وایي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالد براون په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په ایکس پاڼه کې خپره شوي ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1,000,000 تر 400,000 څوکۍ خالي پاتې دي. هغه څوکۍ چې د خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوي دي. ښاغلی براون وایي متحده ایالات د هغو افغان کورنیو سره پیوستون څرګندوي چې زده کړې دي او حق په توګه د ټولو لپاره غواړي. د پاکستان دفاع وزیر د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له وړاندې سره مخالفت وکړ. خواجه آصف د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې یو ایالت له کوم هیواد سره مخامخ خبرې نشي کولی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې له افغانستان سره خبرې کوي او د طالبانو حکومت پلاوی لیږي او د دې کار هدف یې دا دی چې خپل ایالت وژغوري. ظاهرا د نوموړي اشاره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو مخنیوي ته و چې پاکستان وایي دا ډله د افغان طالبانو له ملاتړ برخمنه ده. روسیه له خپل خاورې د شپږو برتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکوي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي نن جمعه وویل دغو برتانوي ډیپلوماتانو چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باور لیک اخیستی دی. د روسیې دولتي تلویزیون د دغې ادارې د یو چارواکي له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي دغه شپږ ډیپلوماتان به د روسیې له خاورې وویستل شي. اف اس بي ادعا وکړه چې داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي دوی د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د یوې څانګې لخوا روسیې ته لیږل شوي چې اصلي دنده یې زموږ هیواد ته د ستراتیژیکې ماتې ورکول دي. دغه ادارې تور پورې کړی چې دوی د دې کار لپاره د استخباراتو په راټولولو او تخریبي فعالیتونو کې ښکېلو. دغه اقدام دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې متحدو ایالتونو او برېټانیا له اوکراین سره د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو اضافي مرستې ژمنه وکړه. شمالي کوریا نن جمعه د لومړي ځل لپاره د یورانیمو د غني کولو د تاسیساتو تصویرونه خپاره کړل چې ښیي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون له دغو تاسیساتو کتنه کوي او وایي د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې لپاره به پکې نور سانتریفیژونه نصب شي. شمالي کوریا چې لومړی اټومي ازموینې په 2000 میلادي کال کې ترسره کړه او د وسلو پر پروګرام ملګرو ملتونو بندیز لګولې، تر اوسه پورې هیڅ کله هم د یورانیمو د غني کولو تاسیسات په جزئیاتو نه و ښکاره کړي. شمالي کوریا له اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونو ته دوام ورکوي او یو لامل یې دا دی چې روسیا او چین چې دواړه د امنیت شورا دایمي غړي دي د پیونګ یانګ ملاتړ کوي. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د هند په ګریټر نیوادا لوبغالي کې پیل شي، د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شو. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخه چارواکو نن جمعه د ټاکلې لوبه په 15 ورځ پرته لدې چې یو توپ هم وویل شي د پرلپسې ورختونو لامل دغه لوبه لغوه کړه. د اتم ځل دی چې یو ټست لوبه پرته لدې چې پیل شي د باران لامل لغوه کیږي. لومړی په 1890 کال کې او تر ټولو وروستی نږدې شپږ کال مخکې د نیوزیلند او هند ترمنځ و. د ګریټر نیوادا د لوبغالي کارکوونکو هڅه کوله چې دغه لوبه لپاره مناسب ځمکه برابر کړي، خو پرلپسې بارانونو د دوی د دې کار مخه ونیوله. دا په روان 2023 کال کې د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه وی ویل آیرلند سره واو بل حمله سریلانکا سره هم درنګ په پام کې ده چې د افغانستان کرکټ لوبډله د روان سپتمبر میاشتې په 13 په متحده عربي اماراتو کې له جنوبي افریقا سره درې یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم پرې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د پروګرام موضوع مو د ټاپي پروژې ته هیلې چری او اندیشنې چری. دا موضوع مو د بحث لپاره وروسته تر دې غوره کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ټاپي پروژې کار د افغانستان په خاوره کې پیل شو. د طالبانو د حکومت چارواکي وای چې له دې پروژې سره هم مهاله د ریل د پټلۍ د غځولو، د نوري فایبر د تیرېدلو او د ټاپ د برېښنا د پروژې د جوړېدو چارې هم شروع شوې دي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو له مخې ټاپي پروژه به د څلورو مراحلو په ترڅ کې بشپړه شي. لومړی پړاو له ترکمنستانه تر هرات شاره د ګازو د نلیکې غځول دي، بیا له هراته تر هلمند او وروسته له هلمنده تر کندهار او سپین بولډک پورې د دې ګاز د پایپلاین د تیرېدو چارې دي. له هغه وروسته پاکستان او هند ته د ګازو د پایپلاین انتقال دی. دا پروژه 1340 کیلومتره ده چې 1414 کیلومتره د ترکمنستان په خاوره کې بشپړه شوې ده. څه باندې 800 کیلومتره به د افغانستان له خاورې تیر شي، نوره برخه د پاکستان او هند مربوط ده. د ټاپي پروژې طرحه نږدې 10 کاله مخکې په افغانستان کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال ترتیب شوې وه، خو دا پروژه د ولسمشر اشرف غني د واکمنۍ په وخت په 1994 کال کې پرانستل شوه چې د افغانستان دننه به کار پرې کیږي، اما امنیت د لارې خنډ شو. د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح اوس ویلي دي چې دا پروژه د پلي کېدو نه ده. دی دوی پوښتنې مطرح کوي. یو، د بیمې کوم شرکت دې ته چمتو دی چې دا پروژه بیمه کړي او طالبان د خپل مشتری په نوم ثبت کړي؟ د ښاغلي صالح دویمه پوښتنه دا ده چې د تفتیش کوم نړیوال شرکت چمتو دی چې له طالبانو سره کار ته زړه ښه کړي؟ دا او هغه نظرونه به چې په دې باور دي چې دا پروژه به د سیمې هیوادونو سره وصل کړي او افغانانو ته به خیر ورسي په خپرونه کې له میلمنو سره شریکوم. د خبرونه میلمانه مو دي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی او له هند څخه د پښتو ژبې تجربه کار ژورنالیست ممتاز ولی یوسفزی. د میلمنو هرکلی کوم. یوسفزی صاحب، کلمړی له تاسو واورو، په هندي رسنیو کې تر اوسه پورې د ټاپي د پروژې په ارتباط وروسته تر دې چې د چهارشنبه په ورځ چارې د افغانستان دننه پیل شوې، څه خبرونه راغلي دي؟
ازادي رادیو سره په وسیله کول سره د خوشاله سره خبرې کوم. خبره داسې ده، د ټاپي پروژې په هکله پخوا هم او اوس هم د امنیتي اندېښنې شته دي، او په دې کې شک نشته دا پروژه ډېره لوړه پروژه ده. د دې ګټې د څلورو هېوادونو ته رسي، او خلک په دې ډاډه وو چې دا به ډېر زر عملي شي. لیکن لکه تاسو ټول خبر یاست چې دا ناقراره یو او ګډوډې یو د کبله د غصیمه چې ناقراره پات شوی ده، او اوس هم ځنې امنیتي اندېښنې شته دي. خو پیلا په ډاډه دا نه شو ویلې چې ځنې د حکومت لخوا ځنې څرګندونه پیلا نه ده شوې. خو دغه په خلکو کې هم او په چارواکو کې هم امنیت په هکله یو څه اندېښنې اوس هم شته دي. نو مونږ هیله مندیو چې دا پروژه زر تر زره حل شي او بشپړه شي. نو د دې سره به دا ټولو درې واړو هېوادونو ته دا انرژي مسله به حل شي تر ډېره حده، او بیا په ارزانه دا طبیعي ګاز به ټولو کورونو ته برسي. نو د دې ډیرې زیاتې ګټې دي او خلک په دې هیله دي چې وضعیت یې ښه شي. لکه افغانستان کې هم دا خبره مخې ته راغلې ده، پرو چهارشنبه پر ورځ دا خبره شوې ده چې دا پروژه پیلېږي.
یوسف صاحب وبخشی، د افغانستان مسله خو یو اړخ ده، بل اړخ ته دا خبره چې په دې اوسني شرایطو کې چې د په کابل کې له واکمنو طالبانو سره د هند حکومت ارتباط نه لري، هغه حکومت په رسمیت نه پیژني، او له پاکستان سره هم د هند روابط ډیر خراب دي. هندي رسنۍ څه وایي؟ په هند کې د اقتصادي چارو کارپوهان څه وایي؟ چې آیا دا پروژه به تر هند ورسي؟ اندېښنې شته.
لکه تاسو په خپله وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ به هم اړیکې ډیر ښې نه دي، نو او بیا سره دومره پدې کې لغوندې تیار شته، او نو پدې کې لا یو څه اندېښنې شته.
مننه یوسف صاحب. حافظی صاحب، تاسو هم خبرونه ته شر اخلي د ټاپی د پروژې للاري په راپورونو کې دا خبره کیږي چې افغانستان به د ترانزیت د لارې 450 میلیون ډالر ترلاسه کوي، خو په داس شرایطو کې چې د افغانستان اوسنی حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې، آیا ممکنه ده چې دا پروژه تطبیق شي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو لیدونکو ته، همدارنګ تاسو محترم میلمانه او همکارانو ته، دا پروژه که بشپل شي دا پیسې ترلاسه کیږي. داسې نه دي چې پروژه بشپل نه وي او بیا حق العبور موږ ته خلک راکړي. نو هیله مند یو چې دا پروژه ترسره شي، اما خندونه او مشکلات پکې زیات دي او باید دا مشکلات په رسمیت وپیژنو. یو دا چې دا څلور هیوادونه کوم چې دي، مثلا ترکمنستان خرڅون کې دي او پاکستان او هندوستان اخیستون کی، او ایشین ډیولپمنٹ بینک یا بانک پراختیایی بانک دی ایشیا دا تمویلون کی دی. افغانستان معبر دی، یعنی غذای دی چې پیپرن زینی تیری نه فروشنده دی او نه عمده خریدار. په دې خاطر د هغه نور ارخونو وفاق او تفاهم ضرورت دی. اوس مهال د هغوی څخه غږ نه پورته کیږي، مثلا تر اوسه پورې هندوستان خپل دریځ نه دی څرګند کړی، پاکستان هم چپ پاتې شوی دی، افغانستان او ترکمنستان لیوال دي چې دا کار ترسره شي، او د بانکینګ شافی آسیایی هم رسما تر اوسه پورې سنه دی.
وبخښئ، د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد دا خبره کړې ده چې ترکمنستان دې ته چمتو دی چې دغه پروژې لګښ په افغانستان کې دا پایپ لاین تیری شي، دا په خپل غاړه واخلي او دوی ورکړي، نه بانک انکشاف یا سي چې تاسو اشاره ورته وکړه. آیا په سر کې خو دا ستاسو خبره ولا چې آسیایی نړیوال بانک پیدا کار وکړي؟
و دا تقریبا ډیر کال دغه پروژې څخه تیر شوی دي او ډیر کارونه یې عملي شوی دي. مثال په توګه دا تخنیکی نقشې جوړې شوی دي، دا اقتصادي تحلیلونه شوی دي، او دا اقتصادیات د موضوع سنجول شوی دي، د هر هیواد برخه، د هر هیواد ونده، د هر هیواد هغه څه چې ترلاسه کوي یا پکې ونده اخلي، دا ټول مسایل سره برسیره دي. او دا چې څه ډول ترکمنستان کولی شي چې د بانکي انکشافي شیي پر ځای دا کار وکړي، خو دا هم کوو کې ښه کار دي، ولې مهم دغه دي چې بیا د نه په پاکستان کې دا مسؤلیت څوک په غاړه اخلي، په هندوستان کې دا څوک دا کار کوي. هغه هیوادونه خواري او مثلا پاکستان خو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، IMF قرضې نه ورکوي، او دا خو د اقل زر کیلومتره د نه په خاوره د پاکستان تر هندوستانه پورې غزیږي، او دا خو تقریبا 15 میلیارد ډالر مصرف لري، دا پیسې پاکستان د کمه کوي. خو په هر صورت زما له نظره د مشکلات د حلولو لپاره اول ګام کې باید موږ مشکل په رسمیت وپیژنو، نو تر څو چې مشکل په رسمیت ونه پیژنو د مشکل د حلولو لپاره لار نشو پیدا کولی.
مننه حافظ صاحب. له کابل د پانتون استاد تاج محمد تلاشم په خبرونه کې را سره شو. تلاش صاحب، خبرونه ته شر اخلي، تاسو څه فکر کوئ چې د ټاپی د پروژې په ارتباط مو تر اوسه پورې د حافظ صاحب نظر ته چې ګورو دی وایي چې ستونزې زیاتې دي، تاسو څه نظر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، شیبر صاحب، تخنیکی همکارانو ته، او وخت ټول افغانانو ته په خیر وي.
وعلیکم.
بدون شک د غټو پروژو په تطبیق کې په وسنی شرایطو کې کم نه یو سلسله زیات مشکلات شتون لري، اما د پروژې د تطبیق لپاره باید موږ مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړو، او تر څنګ یې باید سر رسک او خطر هم واخلو. پروجیکټ منیجمنت وایي چې که تاسو چیرته داسې غټې پروژې د هیواد په سطحه باندې تطبیقوئ، نو په دې کې په نورمال حالاتو کې، نورمال حالات په دې معنی چې سیاسي او نظامي او استخباراتي او اقتصادي حالات نورمال وي، تاسو تر 50% د پروژې رزق او خطر له ځان سره محاسبه کړئ او وی منئ، هم په تخنیکی لحاظ، هم په امنیتی لحاظ، هم په منطقوي لحاظ، هم په جغرافیایي لحاظ. نو زه فکر کوم چې متاسفانه کړکیچ د موږ په ګاونډي هیواد کې چې پاکستان دا ډیر ده، او هغلته هم تقریبا 1302 کیلومتره دا نلیکا له دغې جغرافیې څخه تیریږي او بالاخره هند ته وصل کیږي.
البته ټول دومره د فکر کوم، بله
زه فکر کوم چې په لومړی کې به دا موضوع داسې وي چې راو برسیږي د افغانستان تر سرحده پورې چې د پاکستان سره مشترکه صفري نقطه لرو. دې صفري نقطه کې به دا پروژه تر یوه حده پورې د ما په نظر وړاندې کومه وځنډیږي، په دې خاطر چې پاکستان باید تضمین د امنیت او د پروژې ورکه. $12 میلیارد دا پروژه لګښت لري څلور مملکتو ترمنځ باندې. د بل خوا کچیرته دا پروژه احیانا د افغانستان په سرحد کې ودرېدله، موږ درې ګټې کوای سو. اول، یو خو یو د افغانانو لپاره د کار پراخ زمینه برابرېږي. دویم، هغه نلیکه چې د افغانستان تر تفریح نقطې پورې راورسېده، بیا کولی شو چې هغه مورد ضرورت ګاز چې د مارکیټ او د افغانانو دا ترې لاسته کړو، او پاتې به چې دغه سرحد او په دغه سیمه کې د صنعتي پارکونو یا د سبسټیشنونو جوړول، دا به افغان حکومت استعمالوي تر څو پورې یا به استفاده کوي ترې چې پاکستان کې اقتصادي او سیاسي ثبات او تضمین رامنځته
شي. تلاش صاحب مننه. تاسو مهم ټکو ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به لنډ حافظي صاحب نظر واخلم، بیا به یوسفزي صاحب ته ورشم. حافظي صاحب، څرنګه آیا دا ممکنه ده چې دا پروژه یوازې دومره کار پی وشتي چې فرضاً لکه څرنګه چې اوس ویل کېږي چې تر دوو کلونو پورې به د هرات ښار ته رسي، آیا ممکنه ده چې تر دغه حده پورې ورسي یا تر قندهاره پورې ورسي او بیا توقف وکړي؟
و معنی دا دی چې بیا دیرش کاله باید انتظار وباسو زموږ نسل لبین زی او بیا دا پاکستان سره ترسیږي. دا سې دي چې دا سیاسي اراده کشتون ولري، دا د ټول پروژې دغه پلان شوی موده وکاله او دا ټول 1300 کیلومتر دی، یعنی د ترکمن باشي د سیمې څخه نیولې تر هغه پورې افغانستان او پاکستان او بیا اتاری د هندستان پورې هم دومره 1300 کیلومتر دی. نو دا پروژه خو شخصي پروژه دی افغانستان نه دی چې موږ ځنه داسې ګټه پورته کړو چې د خپل صنایع بیا 1.5 میلیارد مکعب فټ ګاز سکو په دغه 1.5 میلیارد په کال کې، دا خو ډیر زیات دی. د افغانستان ټول ضرورت 500 میلیون کوبیک فیت هم نه دی، نو په دې خاطر باندې دا باید دغه پروژې هغه ډول چې ډیزاین شوی دی، هلمند سنجول شوی دی، اقتصادي موثریت لیدل شوی دی، او د همګرایي منطقوي قربنصد دا جوړ شوی دی چې د هوادونو ترمنځ اقتصادي منفعتونه ایجاد شي، د دوی ګټ منفعت د دې سبب وګرځي چې یو امنیتي کمربند درته جوړ شي، او همګرایي منطقوي یا اکانومیک ریجنال انتیګریشن جوړ شي. دا شایان ټول په پام کې نیول شوی دی. مخکې دا $9 میلیارد خرڅ شوی و، بیا قیمتونه زیات شو، تورم زیات شو، اوس مهال د 15 تر 20 میلیارد لګښت غواړي، او دا یا به بشپړ شي ټولو اړخونو سره یو ځای، یا به دا نه کیږي ځکه چې خریدار خو هندستان او پاکستان دي. افغانستان خو تقریبا 3% کم، یعنی تقریبا یو نیم فیصد د ټول غاز اخیستون کې بل شوی دی په هغه پروګرام کې. او هغه
ماننه حافظ صاحب، ماننه نیم
فیصد او نه نوی فیصد او بل شی دی اکثر فرق لري.
ماننه.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
یوسفزای صاحب، که چېرته د هند مسلې ته راشو، هند اوس ورته ګورو داسې خاصه دلچسپي له دې پایپ لاین سره نه لري. آیا هند ناامیده شوی دی د پاکستان د نام نویو له خاطر او په کابل کې د طالبانو د حکومت له امله؟
هند خو تر تله دا هڅه کړې ده چې خپل ګاونډیانو سره بیا تاسو ولیدلی په ځانګړي ډول افغانستان سره په ډیرو ډګرونو کې مرسته کړې ده، او دا هیله لري، امید لري چې دا نږدې وخت کې سداسې یو لارې چارې ولټول شي چې دا ډیپلوماتیکي اړیکې ښې شي، او د هغې نه پس دا پاکستان کې چې د بلوچستان واخلي او په خیبر پختونخوا اخلي، نو ظاهره خبره ده دا روزی با دا پیپ لین چې دی په دغه لار به تیریږي د افغانستان او بیا خیبر پختونخوا بلوچستان. نو یو خو سداسې کسٹمرو د سفارتي اړیکې نشته دي، نو یو څه مطلب وضاحت نشته دی، امیدي دومره امید نشته دی، یو څه لانجه شته.
یوسف صاحب، یو بله خبره، ځینې ایرانی رسنۍ داسې راپورونه ورکوي چې ایران غواړي د ترکمنستان ګاز د ایران له لارې د چابهار د بندر په خوا بیا هند ته انتقال شي. البته هلته بیا ستونزه دا ده چې د ترکمنستان او د ایران روابط سم نه دي. څرنګه هند هغه ته هیله لري چې دا کار به وشي؟
خو هند خو دا هیله لري چې دغه چابهار بندر د لارې چې دا ګاز د ایران څخه راشي، نو په دې باندې کار هم شوی دی، غونډې هم شوی دی، او امکانات د دې زیات دي د دې پرتله دا چې دغه پروژه سره اوس کافی پرتله.
مننه، مننه یوسف صاحب. تلار صاحب، دلته چې ورته ګورو لکه مخکې چې حافظي صاحب توضیح کړه چې دا پروژه خو په کار ده چې تر هند پورې ورسی کنه، ځکه افغانستان دومره ګاز ته ضرورت نه لري. تاسو چې په کابل کې یاستئ، څرنګه هلته چارواکي څه وایي چې دې ته امید لري چې دا به تر هند پورې رسی شي په داسې شرایطو کې؟ البته شرایط تنه د افغانستان نه دي، د پاکستان وضعیت امنیتي وضعیت ډېر ګډوډ دی.
ګورې، دا هر پروژه چې تطبیق کېږي خپل صلاحیتونه او مسؤلیتونه یې د هر هیواد مشخص وي. دومره خبر دا ده چې موږ په نړیوال تجارت کې دا یوه ماده لرو او تعدیلولی هم سو. کچیر تا منطقوی مشکلات د عام المنفع غټو پروژو د پاره رامنځته کیږي، درې دلایل باید تعدیل شي. اول، کچیر تا شرایط ډیر شدید وي، برنامه او پروژه د معطل شي. دویم، کچیر تا څوک قرض او یا قسطونه نشي ورکولای، کولای شي چې د یو هیواد یا د زیدخله هیوادونه د پور په شکل باندې په مختلفو اقتصادو کې دا مالی مسائل سپورت کړي او حساب تصفیه کړي. دریم موضوع
بله
هغه دا چې کچیر تا خطرات به حد زیات وي او پروژه د ستونزو مشکلاتو سره د اکثریت هیوادونو مخامخ کیږي، لکه تلویشت کاله چې ودنډول سواله، بیا دې ودنډول شي او زمينه دې تطبیق هر هواد تضمین او یا هم بدل دی تضمین ورکړي. نو وس پاکستان ته او یا هند ته دغه درې اپشنونه ډیر مهمه دي چې په کوم قالب کې ځان ویني تر څو د دې پروژې د تطبیق لپاره هغه خپلې ژمنې دوباره راژوندۍ او عملا کار ته شروع
کړي.
افغان حکومت زاویه ته راځم، بیا لنډې راخلم، بیا در
مهرباني
مشر ته پرېږدم. افغان حکومت خپل اراده وښودله چې موږ کاملا دې مسلې ته ژمن یو، ضرورت ورته لرو، او خپل افغانانو ته د صنعت په برخه کې سخت ضرورت ګازو تسته، او وس موږ خپل زیرمې نسو پروسس کولای، نو وارداتي ګاز ته مو ضرورت ده. دا عملی چارې چې هرات ته درغللو او د موږ د خاورې چې 1.9 کیلومتره اوږدوالی لري او تقریبا له 22 ولسوالیو څخه تیریږي په کوټه تر کوټې پورې، نو د دې تضمین درته کوو او تطبیق ته یې درته آماده یو. دا به د دې لامل شي چې احیانا د پروژې کار 50% مخته تللی ده، او که 50% مخته ولاړ نه سي بیا موږ عقبګرد د پروژې ولرو. په عقبګرد د پروژې کې هم ترکمنستان زیان کوي مالی او هم افغانستان زیان کوي. ولې؟ افغانستان نیازمند ده، ضرورت لري، او ترکمنستان هغه هیواد ده چې صادراتو ته لیوالتیا ده، او د څو کالونو را په دې خوا دې برنامې ته انتظار ده. نو دوی به فکر وکړه چې صحیح ده پروژه مخته بیایو، 50% به د ترکمنستان په بخش کې مخته ولاړ شي، 50% به د افغانستان په بخش کې مخته ولاړ شي، 50% چې پاکستان او 50% چې هند پاتې کېږي. دا کېدای شي تر 2 کالونو پورې په سیمه کې ثبات رامنځته شي. موږ به بعد له 50% کار چې مخته کړلی به مخته بوزو، نو بیا به تطبیقات اسانه وي.
مننه تلار صاحب. په لیکن لکه څنګه چې دی پروژې ته ګورو په تقریبا 1.5 کلونو کې حافظي صاحب وخت په وخت خندونه پکې پیدا شوې دي. یوازې د امنیت خبره نه ده، مثلا په 2008 کال کې یو راپور وایي چې پاکستان ویل چې د هر زر متر مکعب ګازو قیمت باید $200 تعین شي. ترکمنستان له دې سره مخالفت وکړ، وای دا د تر بازار ډیر ارزان قیمت دی. یعنی پروژه لا نه ده تیره شوې او دغه خبرې پکې وي، ځکه چې پاکستان بیا په ورته وخت کې چې ګاز ته ضرورت لري له هند سره مشکلات لري. فکر نه کوي چې په ځینو بنیادي شیانو کې هم مشکلات شته؟ حافظي صاحب، دا سوال تاسو ته راځي.
زه خو عرض کوم چې په دغه حیاتونو کې تقریبا ناګاشته زه پخپله هم د سکتور په استازیتوب دولتي حیات سره ورغلی مالته. هلته خو ډیر کار شوی، تقریبا 60 په سطح د وزیران د خارجي، وزیران د معدن، رؤسا د دول هلته سره ټول شوي دي، او د خصوصي سکتور مشران د سلور ولایت او وزارت هیوادونو هم هلته سره غونډ شوي دي. مشکلات بیا حل شوی دی، په دا مسائلو باندې رڼا چول شوی دی چې هر وخت چې پروژه بشپړ شو د هغه ورځ څخه چې ګاز پکې تیریږي د بینلی نرخ په پرتله په یو معین تخفیف سره دا ګاز باید ورکړ شي. او بانکینګ شافی آسیایی په خپل دا ژمن دی چې دا پروژه تمویل کړي. آماده چې اوس مهال دا کار کوي که نه کوي دا بله خبره ده، ولې تر اوسه پورې دا تخنیکی نقشې مثلا دا سروي عمومي او ډیر کارونه بنسټیز کارونه تر سره کړی دي، او په هغه کې مسائل معلوم دي چې څوک څه کول ژمن دي. د افغانستان دلته مسائل دي استملاک شتون لري، دلته مسائل دي پایپ لاینونو تمدیدول هغه شوي دي، پیشبینی شوي دي، هغه ټکنالوژي کې په کار اچول کیږي او کم ماشینري په کار دي، دلته کم ډول پایپ لاین په کار دي. دا مسایل هم برسېره شوي، مخکې دا ولندیز شوی چې د جرمني د تیزن کروپ د کمپنۍ څخه دا واخیستل شي چې ډیر اقتصادي عمر زیات دي، تر دېش کار زیات هم عمر کولی شي. بیا مشکل د ترانسپورټیشن دی هغه وي. نو په هر صورت دا کارونه تر یو بریده پورې شوي دي. اوس مشخص دي تر ازو چې ستونزه څه شي دي. ستونزه دا غدي چې اول څلور هیوادونه همجاغ نه دي، همجاغ نه دي. د افغانستان او ترکمنستان دې لیوال دي چې دا کار تر سره شي، خپل دلایل لري او لري. ترکمنستان خو مخکې د شوروي اتحاد د پایپلاین څخه ګټه پورته کوله، او د یو واحد په هیڅ ټول د قفقاز او د ترکمنستان او منځنۍ اسیا او د روسیې او د اوکراین ټول په یو مسیر کې سره راي وو. اوس هغه پایپ لاینونه چې اروپا ته ګاز ورکوي روسیې، هغه هم اوس د جنگ له امله په تد بریدلې دي، او هغه مناسبات حسنه چې د شوروي بیا وروسته بیا روسیې او غربی اروپا سره وو اوس شتون نه لري جنجال زیات دی په عین زمان کې د ترکمنستان غواړي چې خپل ځان وژغوري د سویلي اشیا ته ځان ورسوي د ګاز تر څنګ بیا تیل لري نور معدني مواد لري آیودین لري د کود کیمیاوي لري نور مسائل لري چې دا کریل لري چې غواړي چې صادر کړي نو ترکمنستان ډیر لیوال دي چې د افغانستان د لارې څخه چې ډیره لنډه لاره ده او ځان جنوبي ایشیا ته ورسوي افغانستان هم ترانزیتي حق غواړي او پیسې ورته پاتې کیږي د کار ځای پیدا کیږي دا هم دغه سي ده اما متاسفانه اصلي خریداران چې پاکستان او هندوستان دي هغوی ډیر لیوال نه دي
او بخشی ساس خبر قطع کم تاسو ویل وای پاکستان او هند ډیر لیواله نه دی پاکستان د گازو له سخت قلت سره مخامخ دی نو پاکستان ولی گاز ته ضرورت نه لري یعنی پاکستان خو په دې تلاش کې دی چې گاز ترلاسه کړي
پاکستان ضرورت لري چې گاز ترلاسه کړي دوی مخکې هم یو قرارداد ایران سره درلودل چې د هغوی څخه د بلوچستان له لارې پایپ لاین وغځوي مستقیما ایران او پاکستان سره سرحد لري د پاکستان ترجیح دغه دی چې ایرانی ګاز راواخلي
او ایرانی ګاز کوم مشکلات دي دا تازه وبخشي تازه راپورونه وای اېدې له خطر یو خو د امریکا متحده ایالاتونو او غربي هوادونو چې په ایران کوم تعزیرات وزکړي دي دغه له خطر پاکستان ممکن د ایران غاز وانخسته شي او بل لور ته تازه د راپورونه خبره شوې دي چې ایران ورته وای چې تر سرحد می پایپلاین غزول دی لدی روس ته تاسو پایپلاین نه غزوي ممکن پراتون کې میاشت کې کومه داوا هم وکړي چې 30 میلیارډ ډالر پاکستان تاوان ورکي ایران ته افیزي په دې برخه کې تاسو نور معلومات څه دي
دا مستاسو خبره بالکل صحیح ده اما دا مذاکرات جریان لري دوی خپل مسک سره خبرې کوي کچېری دي دوی مشکلات اوس خو پاکستان هم ډیر نازولی نه دي د غرب لپاره ځکه چې خو چین سره ډیر نږدې دي ایران هم چین سره نږدې دي امکان لري چې چین د دوی په ترمنځ یو څه منځګړتوب وکړي او مشکلات سره حل کړي او حتی دغه پروژې تمویل کړي او بل دا چې هغه خو مستقیما سره سرحد لري نو دا تام ضرورت نشته چې دا غاز د ترکمنستان راولي مثلا چابهار ته د چابهار څخه بیا په بیړی کې هندستان ته واسي هغه اقتصادیت نه لري ډیر ګران تمامېږي دا پایپلاین خو ارزانترین لاره د ترانسپورت د غاز او د تیل دی نو په هر صورت د افغانستان لپاره او ترکمنستان لپاره دا پروژه ډیره مهمه ده او هندستان لپاره مهمه ده مثلا هندستان اوس مهال د قطر څخه غاز رانیسي او د روسیې 10% سلنه تقریبا تخفیف سره غاز او تیر اخلي چې دا د نور متحدین د هندستان لکه امریکا او متحدین خوش هم نه دي هغه وایي چې ولې تاسو دا کار کړی دی او چې غاز موږ ګټه پم دی کړی ځکه چې امریکایي تیل او غاز او د عربي هیوادونو مشته ګران تمامېږي او د روسانو ارزان دي ترکیه هم دا کار کوي او د روسیې څخه سره د تعزیرات ترکیه ډیر د روسي تیل په بینالمللي مارکیټ کې نه یوازې ځان ته اخلي بلکې نور هم ورکوي
بله
نو دا د ستاسو شته دي یعنی سره له تعزیراتو دوی خپل منځونه خپل کارونه کوي
امکانات شته
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یوسف صاحب کتا ستر شم بیرته د هم موضوع شول حافظی صاحب اشاره ورته وکړه چې هندم ګاز ضرورت لري او بل لور ته د اوکران د جګړې له خاطر چې د روسي د سون مواد په ډیر ارزانه بیا اخلي دا خو تر ابد پوری نشي اخیستلی او تر لاسه کولای نو څنګه دی ترکمنستان د غازو د پایپلاین په برخه کې هندي چارواکو کومه هڅه نه دی پیل کړی
اصل کې خبره ده چې هندستان خو یو څه هڅه پیل کړی دی لیکن کله چې وضعیت په دې منځته کې ګوري نظر ورته اچي چارواکي هم او حکومت هم دا اصل کې تاسو په خپل خبره یا چې با پاکستان کې چې کم د خیبر پختونخوا بلوچستان کې ګډوډي روانه ده ناکراری ده او په غیر پاکستان کې نو هندستان غواړي چې ګاز ترلاسه کړي ډېر زیات اجت لري ولې چې دلته زیاتره ډبر سکاره په کار راوړل کېږي او په هغه باندې مصرف هم راځي او دا آلودگی هم زیاتېږي آلودگی ډېره زیاتېږي نو غواړي چې دا ګاز نه استفاده وکړي او ما تاسو سبق مخکې وویل چې دا امنیتي اندېښنې شته دي د هغې په دغه علت دی چې هندستان د چار بار خواته ګوري چې د ایران نه دا ګاز ترلاسه کړي
مننه یوسف صاحب تلاش صاحب بیرته که افغانستان ته ور وګرځو اعلان داسې شوی دی چې د ترکمنستان ګاز به په دوو کلونو کې تر هراته پورې رسي او له هغه وروسته به دا نوره پروژه تطبیق کېږي لیکن یو څه چې ورته ګورو او دا کوم راپورونه ما ولوستل له هراته وروسته پروژه یو ډول ګونګه ده وخت ډیر نه دی تعین شوی او ایرانی رسنۍ چې د جنو په باور د دې پایپلاین له تیرېدو سره ډیر خوشاله نه دي هغوی دا خبر ورکړی دی چې له هرات وروسته د دې پایپلاین د لګښت اټکل سخت دی ځکه چې لوړې ژورې ډیرې زیاتې دي او په هغه سیمو کې د پایپلاین تیرېدل سخت کار دی ستاسو نظر تلاش صاحب
فکر کوم شیبر صاحب چې په هغو پروژو کې چې خطر او مالی بار ډیر وی نو صادر کونکي هیواد واقعا تشویش لري او دا تشویش هم د ماده لمرنۍ خبرو پر بنیاد باندې دا امکان لري چې تر دوو کالونو پورې موږ د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د مقدار ضرورت پر بنیاد باندې ګاز واخلو او ای خواته بیا نور مختلف مالیات راځي او مختلف مصرف مالی راځي د پروژه باندې چې په دې اساس فکر کوم د ترکمنستان چارواکي زړه نشي کوي چې وری پاکستان او هند ته دا موضوع لاړ شي و مسله دومره مسله په یاد ولري چې ایران هم ډیر په تشویش کې ده په دې خاطر چې د ایران تقریبا 15% ګاز د افغانستان او بازار ته راځي او دلته په خرڅلاو ته مخامخ کیږي یعنی افغانستان یو مصرفي مارکیټ ده دغه لحاظ هم ایران غواړي چې مختلف تشویشونه د خپل ولري او حتی ترکمنستاني چارواکو ته ووایي دا مسایل موږ ته ډېر د اهمیت وړ دي تاسو د موږ بازار ما خرابوي او د افغانستان هغه هیواد ده چې تقریبا تر 15% ټول د ایران اقتصاد د افغانستان په بازار باندې ولاړ ده له بلې خوا د امریکا تحریمونه هم دي له بلې خوا یې خپل پولیس سیاست هم له لاسه ورکړی ده ایران نو دا هم ډیر قوي تشویشونه دي په دا خاطر چې په د مارکیټ کې د دواړو هیوادونو اقتصادي ټکر رامنځته کیږي کله چې ټکر رامنځته شو دلته بیا منافع مالی په خطر کې دي کله چې مالی منافع په خطر کې سولي نو هر هیواد کوشش کوي چې خپل پروژه باثباته کړي اوس د ایران څخه ګاز د وارداتو په حالت کې چې دا هغه په مختلفو ترانزیتي هغه کې ځي نقل حمل او نقل کیږي اما کچیرته موضوع دی بیا د پایپلاینز والا بیا مجبوري موږ دی ایران غازاتو ته وایو چې ضرورت نه لرو بلکې د افغانستان په ټول نظام کې موږ غواړو چې د پټرولو یا نورو سوختي موادو په ځای غاز وکړو په دا خاطر چې ارزانه ده او د هر خصوصي سکتور او دولت لپاره ګټور تمامېدلی شي نو په دې اساس د فکر کوم چې دا موضوع هم لږه ګونګه پاتې چې د هرات نو وروسته موږ د ترکمنستان د بلې خوا سړوالې د پاکستان د بلې خوا د ترکمنستان تشویش له بلې خوا د هند تشویش او بلوچستان او پاکستان ته دا موضوع نسبتا ګونګه پاتې او سړه معلومیږي
مننه تلاش ازادي په سپو کې پروګرام په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې هم لیدلی او ریدلی شئ د پروګرام د بحث موضوع مو ده ټاپي پروژې ته هیلې او اندېښنې او په دې خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوه زرخشا فیزي له کابل د پانتون استاد تاج محمد تلاش او له هند څخه د پښتو ژبې تجربه کار ژورنالیست ممتاز ولی یوسف زی د دې خاطر چې دا بحث داسې راغونډ کړو تر اوسه پورې چې د درنو میلمنو ستاسو نظر ما واورید، تاسو په یوه شي باندې هم موافق یاستئ، هغه دا ده چې هند هم د ګازو ته ضرورت لري، پاکستان هم لري، افغانستان هم لري، او ترکمنستان هم د ګازو صادراتو ته ضرورت لري. نو څرنګه کېدای شي چې دغه پایپ لاین تیر شي؟ لومړی که حافظي صاحب ستاسو نظر واخلم، تاسو څه پیشنهادونه لري؟
خو اول خو د عادت الله صاحب د خبرې په ارتباط زه وایم چې دا تاسو لکه چې پوهیږئ زه د افغانستان د سراسري تعدید شرکتونو رئیس هم یم، د اتاق تر څنګ هلته مې دنده درلودله او اوس یې هم لرم. دا اوبلن ګاز راځي هغه ځای څخه د ایران څخه ډېر لږ، اوس مهال هم زموږ ډېری ګاز چې راځي د ترکمنستان څخه راځي، او تیل هم د ترکمنستان څخه راځي، د قزاقستان او روسیې څخه راځي، یو کوچنۍ برخه د ایران څخه راځي، او کیفیت یې ښه نه دی، نو ډېر خلک ورته لیوال نه دي. نو په دې خاطر باندې دا د ګاز مسله چې افغانستان ته راځي او دلته رقابت دی، دا مسله اول خو دا ګاز هغه ګاز نه دی، دا ګاز چې دی طبیعي ګاز دی، اوبلن نه دی. او هغه ګاز چې اوس په کورونو کې ځینې ګټه پورته کیږي هغه بیا اوبلن ګاز دی چې زیاتره یې د ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان او روسیې څخه راځي، یو لږ د ایران څخه راځي، مثلا غربي جنوب غربي ولایتونو ته راځي. او په هر صورت یعنی د اکانومیک انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي پر بنسټ باید دا کار ترسره شي. دا هندوستان لپاره هم ډیره ګټوره ده، ځکه چې د افغانستان څخه چې همدغه سي زی پاکستان ته او د پاکستان څخه تیریږي زی هندوستان ته، هندوستان یعنی ټول خاوره د پاکستان تقریبا 800 کیلومتر 800 کیلومتر چې تیر شي تاسو اتاری د هندوستان ته رسیږي، او یوازې چابهار ته چې تاسو ځئ چابهار وطن تر ډیری څخه زیاته ده. نو په دې خاطر اقتصادي ښه او مطمئن لاره همدغه مځکنۍ لاره ده چې د افغانستان څخه تیریږي پاکستان، او پاکستان څخه ځي همدغسې د واګې له لارې اتاری بندر ته، او دا د انسان لپاره هم ګټوره ده، ارزان ورته تمامیږي، هغه لګښتونه هم کم دي، او وخت د انتقال هم ډېر لږ دي. نو دا چې کلکیچ شتون لري، او دا پاکستان او هندوستان ترمنځ مشکلات شتون لري، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ متاسفانه مشکلات دي اوس مهال هم، ما متاسفانه خبر واورېدل چې په خوست کې حتی وسوال نشته ستا د سرحددارانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ، چې دا د تاسف وړ ده چې یعنی ډېر مشکلات موږ پرته له دې مسایل څخه لرو. بیا چې نشته وکړو زموږ امکانات نه یوازې د افغانستان بلکې د هغه بل هیواد هم لبین ځي، موږ د دې طرفدار نه یو، ځکه چې د اقتصادي وده امنیت ضرورت لري، ثبات ضرورت لري، مسؤلیت ضرورت لري، او اعتماد ضرورت لري. کله چې اعتماد لبین لاړ شي او ستونزې رامنځته شي او کړکیچ شي او حتی وسوال نښتې وسي، بیا تجارت لبین ځي، ځکه چې دا سوداګر خو خپل ځان او مال خطر ته نه چي، او هیوادونه هم مثلا ترکمنستان هم دې ته آماده نه دي، یا بانک انکشاف آسیایی چې په هغه پروژه پانګونه وکړي چې هغه پروژه د جګړې ډګر وګرځي. نو په دې خاطر باندې په اول سر کې باید یو منطقوي تفاهم موجود شي، یو ټینګ ژمنه باید وسي. اختلافات شتون لري په دې دنیا هیوادونو کې داشته، اما سربیره پر هغه بیا خپل منځ کې دوی سوداګري لري، مثلا شوروي اتحاد بل سیستم و، غربي اروپا بل سیستم و، اما بیا گازپروم د روسیې شوروي او بیا په تیره بیا روسیې غځېدلی و آلمان ته، آلمانه پورې، حال دا چې یوه برخه د آلمان هیواد د شوروي اتحاد تر قبضې لاندې وي، خو بیا خپل سوداګری دوی ساتل. دا فرهنګ مونږ باید پیدا کړو چې سره له اختلافات تر هغه بریده پورې چې امکان لري د خپل خلکو په ګټه بیا د اقتصادي همګرایي ته یا منطقوي تجارت ته باید وده ورکړو. پرته له دې بیا فقر زیاتېږي. اوس مهال هم پاکستان او افغانستان ډېر غریب هیوادونه دي، پاکستان خو ډېر پورول دي او تقریبا اقتصادي رکود سره مخامخ دي، افغانستان هم اقتصادی کوچنی شوی تیر په پرتله، نو په دې خاطر باید د حقیقت په رسمیت وپیژنو او د دغه جرګومین لپاره همکاري ته لاس ورکړو.
مننه حافظ صاحب.
آزادی په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یوسف صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ؟ څنګه کېدای شي چې دغه څلور سره هیوادونه لکه حافظ صاحب چې وویل چې منطقوي تفاهم ترلاسه کړي او په خپلو کې اقتصادي ګډو ته لومړیتوب ورکړي، څنګه کېدای شي؟
خبره ده چې تر کومه چې دغه څلور هیوادونه یو ځای بیا د زړه د کومې د اخلاص یو ځای کېدلي او په خپلو کې خبرې ترې ونوکي او د تفاهم لیک داسې یو لاسلیک کړي او امنیت لارې چارې ولټوي چې دا څنګه امنیت په چاپیریال کې دا پایپ لاین تر هندستان پورې راتلی شي. فاضلکا ځای نومېږي، تر هغه ځای پورې دا نښه کړې ده چې فاضلکا پورې به دا د پاکستان د لارې تیریږي. خو خبره هم دا ده چې په اصل کې پخپلو کې هندستان او پاکستان په منځ کې هغه شانت روابط نشته دي لکه چې د دې خبره وکړي شي. او زموږ حکومت څو واره دلته د ایران سره خبرې د چهار بار د لارې کړې دي. او تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې هندستان څومره پانګه د چهار بار دپاره یا نورو مړه د جوړولو دپاره کړې ده. نو هندستان غواړي چې د افغانستان د لارې پاکستان او پاکستان بیا اټاری واګه بارډر پورې د لارې خلاص شي. خو ستونزه هم هلته ده چې په یو ځای څنګه کینی او څنګه دا یو بل سره تفاهم وکړي شي. خو دا د زړه خبره ده چې د زړه د خلاصه دا کار وشي نو بیا دا مسله حل کېدی شي. او هندستان خو ډیر زیات اجت لري، ډیر زیات ضرورت لري چې دا غاز هندستان ته لکه حافظ صاحب ویل چې په ارزا ربه پریوزي زر برازي په چټکه بازار تیر شي. چهار بار لا راشي دا لوند اوږده هم دا او زیات مصرف هم ور باندې راشي. مخبه دا چې دا یو تفاهم ته منطقي تفاهم د دوی ترمنځ
یو یوسف صاحب او بخشي په داس شرایطو کې چې د هند او د پاکستان روابط ممکن په تیرو څو لسیزو کې دومره خراب نه وي، په روسیو کې د هند بهرنیو چارو وزیر شاغل شانکر ډاکټر شانکر وویل چې د پاکستان سره خبرو ته ضرورت نشته او پاکستان په ورته وخت کې پاکستان تورن کړ چې په کشمیر کې بیا لاسوهنه کوي، بل لور ته اسلام آباد په هند تور پوری کوي چې له بلوچ اغیانو سره مرسته کوي. آیا تاسو د یو تجربه کار ژورنالیست په صفت باندې هیله من یاسي چې دا هند او پاکستان به یو څه سره نږدې شي او روابط به بهتره شي؟
هیله خو دا سه لکه په یو بل تورونه لګول کیږي سیاست وايي هر څه ورته وايي. نو نږدې وخت کې خو صدا سه امکانات نشته دي او کداغه سه دا په کشمیر کې لاس وهنه یا په هندستان کې په نورو ځایونو کې تاسو به لیدلی چې داسې ترګری روانه وه او اوس یې کنټرول لاندې ده. نو خبره په دې کې ده چې دا سفارتي اړیکې تر کومه پورې چې ښې نه شي نو امکانات ګران دي، مطلب دا دي چې مشکله ده، فعلا مشکله ده، په یو میز باندې راتلل ګران ده.
ماننه یوسف صاحب، تلار صاحب که ستاسو نظر واخلم، که څه هم مخکې دې ته اشاره وشوله چې تاسو داسې وویل چې افغانستان به خپل کار کوي او انتظار به بیا باسي، لیکن بلې خواته چې ورته وګوري مثلا تازه راپور داده چې د اګست په میاشت کې چې څومره حملې په پاکستان کې شوې دي په تیرو څو کلونو کې بې ساره وي او د پاکستان د پوځ ویاند تقریبا دوه هفتې مخته خبري غونډې ته په اسلام آباد کې وویل چې په یو کال کې د دوی امنیتی ځواکونو څه باندې څلور ډېر زره عملیات ترسره کړي دي. په داسې شرایطو کې بیا هم آیا دې ته هیله شته چې د پاکستان امنیتي وضعیت به بهتره شي او اقتصادي ستونزې چې مخکې حافظ صاحب اشاره ورته وکړه هغه هم پی باندې او افغانستان په دغه اوسني شرایطو کې هم هیله من واوسي چې د ګازو پایپ لاین به بیا د پاکستان له لارې تر هند رسي؟ تلاړ سه
شیبر صاحب، کچیرته موږ د ټاپي پروژې ته یو ستراتیژیک پلان جوړ کو او هغه په دوو برخو وویشو، اوله برخه عملیاتی پلان او دوهمه برخه اغه اوجد محاله پلان چې باید ثبات منطقه کې موجود وي او یغه ماکسیمم نقطې ته باید ورسیږي. په عملیاتی پلان کې موږ بریالي یو ولې تر هرات پورې را رسیږي او افغانان بلېغنه استفاده کوي د لند محل د پاره د عملیاتی پلان د دې پروژې برنامه ده او دغه سیم کیږي به موږ تاسو شاهدان. دومره خبر داده چې تر دوه کالو چې دا تکمیلیږي د پاکستان ثبات هم زه فکر کوم چې یو طرفه کیږي، یا به ازادي پښتونخوا ته ورکوي د استقلال سره او یا به مثلا یا غبل خوا چې دا تسلیمیږي. بیا به وروسته لغنه دا پروژه د استراتیژیک پلان په اساس باندې د افغانستان له خاورې ځي او پاکستان ته، له پاکستانه به ځي هند ته. مګر د عملیاتی پلان پر بنیاد باندې زه په دې فکر یم چې دوه کالو نهایتا تر درې کالو به د افغانستان د پاره د صادراتو ګاز له دې پایپ لاین استفاده کیږي تر څو چې منطقوي امنیت، ثبات او تضمین موجود نه وي. ترکمنستان به زړه ښه نه کړي چې په دې پروژه باندې مالی پراخ مصارفات وکړي او د وسته پاره بس کوم کومه چې په پاکستان کې ممکن نه ده.
مننه تلار صاحب. حافظی صاحب په یو ډول باندې تاسو دې ته مخکې اشاره هم وکړه، خو بیا هم که چیرته د پاکستان امنیتي وضعیت سم نه وي په راتلونکو دوه کلونو کې فرضاً دغه پایپ لاین تر د هرات تر ښار را رسیدلې ده، د افغانانو لپاره به ګټه څه وي؟ اوایا ترکمنستان به تاوان نه وي کړی ځکه په دې باندې به ډېر لګښت راغلی وي؟
او تاسو عرض وکم چې دا پروژه یا به بشپل ترسره شي یا نشي، ځکه چې دا خو تا نه دی، دا که افغانستان او ترکمنستان شي خو دا تاپی نه دی، بیا هغه تا دی ترکمنستان افغانستان، ځکه چې هر حرف دی هر هیواد نوم دی، ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندوستان چې بیا کیږي تاپی. کله چې دا په عراق کې ودرېږي بیا معنی دغه دی چې دا تا شو، حتی دا تا هم نه کیږي ځکه چې پاکستان ته نه غځیږي، بیا پاکستان څخه هندوستان ته نه ځي. نو په دې خاطر باید ما هر شی په خپل نوم یاد کړو، داسې نه کیږي چې مثلا د عبدالغفور پر ځای موږ وایو چې دا قاسم باید نام کښېږدو باندې. دا پروژه خو یو خپل هویت لري، خپل تعریف شوی پروګرام لري، یا به بشپل کیږي یا نه کیږي. او بل دا چې داسې نه دی چې ترکمنستان خپل کار بشپل کی بیا افغانستان کې پس لاغه بیا پیل شي، ځکه چې هغه خو بیا ورسته کیږي، هغه خو ټکنالوژي او اقتصادي عمر لري. یا مثلا په افغانستان کې 15 کاله شپږ کاله د وخت په بر کې ونیسي بیا په پاکستان کې پیل شي. نه، دا خو پروژه دغه سی و چې همزمان په ټول هیوادونو کې سره پیل کیږي. یعنی مزه چالتا په ترکمنستان کې ستا شو او کار شروع شو، باید افغانستان هم په هغه وخت کې دا
او بخشي
پاکستان دا خو خلاف دی پروتوکول دی او خلاف دی ژمنې دی، دا خو نشي کېدلی. ځکه چې تاسو دا سوچ وکړئ که چیرې په ترکمنستان کې دا پروژه بشپړ شي او شل کاله ورباندې تیر شي، دا خو یو اوسپنیز شی دی، بیا هغه اکسیده کیږي، زنګ وهي، لبای نزی هغه د پایپ لاینونه یا تر هرات پورې چې راغی خو اول خو داسې لوی پایپ لاین چې درې دېرش میلیارد متر مکعب گاز په کال کې انتقالوي، هغه د سل زره لپاره خو دا اقتصادیت نه لري، دا خو نشي کېدلی. دا یعنی سم اټکل نه دی، باید په دغه کې موږ یو څه دقیق اوسېږو. نو په دې خاطر باندې زما نظر دغه دی چې د یو منطقوي انتګریشن یا همګرایي لپاره باید ورودانګو، او دغه لپاره بیا یو سیاسي مناسب او مشروع بستر ته ضرورت دی په هر هیواد کې، من جمله په افغانستان کې، ځکه چې دا خو یو منطقوي او نړیوال مسله ده. هندوستان هم د ملل متحد غړیتوب لري، پاکستان هم لري، ترکمنستان هم لري، افغانستان هم د پخوا دی افتتاح د ملل متحد څخه لږ شیبه وروسته غړیتوب ترلاسه کړي، کنوانسیون یې لاسلیک کړي دي. نو په دې خاطر باندې تر ټولو څخه د مخه یو حقوقي بستر ته ضرورت شته، دوهم یو سیاسي مشترک ارادې ته ضرورت شته، دریم دا چې ځکه دا خو ټوکی نه دی، دا دوه دېرش میلیارد ډالر دیشت میلیارد یا دروش میلیارد دالر ترکمنستان نشی که ولی چه دا تمویل کی دونه پیسی ترکمنستان نلری و موش خود دنجدیس خواه اغوی سرکار که ویجو دوی امکانات سده بودی او بل دا چه کچی دوی وکی دا سگرد نلری زکا چه دا پروژه خو مالی مالک که خو اماغا بانکینگ شاف یا سیی دا دا خو منلشی مسئله دا مخی بریداس او یونیکالی دا کار که او بریداس دونه پیسی ندرودل بیا آرامکو سعودی عرب لوی نفتی شرکت اغوی جرمانه کلیو چه لگشتونه بی مجرود در کنی بیا وروس تا دا پراختیای و مندل پا دا تیر شل یویش سکالونو که بانکینگ شافی آسیایی دیتا جرمان شد چه دا پروژه تمویل که او دی اغوی مخو سر برابر بود چه دا منطقوی یا سیمهیز هم انتگریشن یا همگرایی باید جور سی دا اغوی لپاره دا بانکینگ شافی آسیایی تو مخه هم دغه دی او دا چې تاسیس شوی دی په دې خاطر دی چې پیشیا کې دا ګډي پروژې او دا یوون رامنځته کی نو په دې خاطر دا مسائل باید هغه سی وڅیرو چې لکه شي دی دا څنګه چې
خپل دی افیسی سه به بخشه په دې برخه کې ماته دا سوال پیدا شو مثلا په نړۍ کې خو په نورو سیمو کې هم ځینې پروژې تیری شي او کړکیچونه هلته وي آیا داسې کېدای شي چې دا پروژه له اصل قرارداد نه پرته تغییر پکې راشي فرضاً یعنی یوازې تر افغانستان پورې تر ترکمنستان ګاز را ورسي آیا ممکنه ده؟
نه خدا خود ورخیز قرارداد دی هغه بیا تپی نه دی بیا هغه تا دی ترکمنستان افغانستان دی هغه بل شی دی هغه خو اوس موږ هم دی اوس برښنا رانیسو نور تیل را ورځ راځي موږ افغانستان ته
زما مطلب دا وبخشه زما مطلب دا و چې یعنی فرضاً دوی انتظار شي په افغانستان کې چې تر څو پورې په پاکستان شرایط مساعد شي بیا داس
دا انتظار څوک نه باشي
بله
دا اقتصادیات نه لري دا څوک دا انتظار نه باشي ځکه چې تاسو سوچ وکړئ چې یو پایپ لاین چې د افغانستان ضرورتونو لپاره وي هغه 1500000 ماکسیمم چې ټول افغانستان ضرورت رفع کې 1500000 دا کوبیک فیت ضرورت شته 500 میلیون یعنی په کال کې او دا چې 3.5 میلیارد دی 3.5 میلیارد لپاره خو وای پایپلاینونه تقریبا نوی گشته تر دغه څخه غټ باید وسی هغه چې دی خو قیمت لري داسې خو نه دی چې تاسو یو چاره اخلی هغه سو قیمت لري تاسو بیا چې جت الوتکه اخلی هغه بیا سو قیمت لري د محاربی لپاره نو هر شی خپل قیمت لري هر شی خپل سنجش لري نو په دې خاطر باندې دا پروژه که تاپی وي یعنی د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هندوستان د ګازو پروژه وي چې هلته تولید د ترکمنستان او ترانزیت د افغانستان او مارکیټ پاکستان او هندوستان وي هغه لپاره باید هغه غټ څه جوړ شي پایپلاین جوړ شي چې 3.5 میلیارد په کال کې ظرفیت ولري او کچیر افغانستان لپاره وي خو یو کوچنی پایپ ته ضرورت شته او کولی شو چې پرته له دې هم هلته ترکمنباشي کې شته اوس موږ په تانکر کې راولو وروسته کولی شو چې همدغس یو 40 کیلومتره دننه په افغانستان کې راولو بیا په تانکر کې واخلو یا تر پانکی سنتي د هرات 40 کیلومتره لاره ده همدغه به یې وغوزو دا بل شی دی هغه ظرفیت فرق کوي سره کپاسیتي فرق کوي
من نه حافظی صاحب تلار صاحب د حافظی صاحب چې دغه څرګندونې وکړلې مخکې تاسو داسې ویل چې کېدای شي له هراته افغانان بیا له دې نه څرنګه چې د طالبان هم دا وایي چې د هرات صنعتي پارک بل دین استفاده کوي او ځینې نورې برخې د افغانستان هم له دې استفاده کوي لیکن څرنګه چې حافظی صاحب وایي دا پایپ لاینونه خو بیا فرق لري تلار صاحب
بلې شیبر صاحب فکر کوم چې دا تخنیکی بحث ده په پروژه کې کچیرته په اوږد مهاله کې د ترکمنستان اساسي هدف دا ده چې دوی خپل ژمنتیا وشي چې موږ تاپی لاسلیک کړی و خپل ژمنو ته وره معاملې آماده یو د افغانستان تر خاورې مراوره سواله نو نوره اقتصادي ملامتیا د پاکستان ده چې له یو خوا ضرورت لري له بلې خوا زمینه نسی مساعده ولای ټوله کې د اقتصادي ملامتیا یو غټ باس ده دویم کچیرته افغانستان مارکیټ او دې ته ضرورت ولري چې دغه نه استفاده وکړي په تخنیکی پروژه او پایپلاین کې کولای شو چې مقدار د غاز د افغانستان د مارکیټ د هرات څخه راوخلو او په افغانستان کې د مصرف په حالت باندې ورسی ولې یو خو با کیفیت ده لبل خو ارزانه ده.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.